السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري او زه نجیه صبایم. روانه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی خاورو.
تمه کیږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د سولې ولسی حرکت بیلابیل ولایتونو کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې اونۍ د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. تمه کیږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینیپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړي کمیسیون به د دغو مراسمو د وخت او ځای په اړه فیصله وکړي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کېږي. د نیټې په اړه باندې به پخپله باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیرې سې شنبه اعلان وکړ چې د دولت جوړونکي ډلې مشر محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په خپلولو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسیون په حواله د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله د 9.25% رایو په ګټولو سره په دویم کتار کې راغلی، خو عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. دغه حرکت وایي چې ملاتړو یې په هرات، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، کابل، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او خوست کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په دې اړه رسنیو ته په یوه ویډیو پیغام کې وویل
د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې له دې پروسې څخه جدي ساتنه وکړي. همدارازې د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې وخت را رسیدلې دی چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربند واړوي.
د امریکا وسله والو طالبانو د پریکړې پراساس له تېرې شنبې تر راتلونکې شنبې پورې تاوتریخوالی تر ډېره حده کمیږي. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسله والو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل سوې چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېرې اونۍ وویل که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د شمالي مقدونیا پولیسو په یو بارون کې موټر کې د افغانانو په ګډون 30 پناهغښتون کې موندلې دي. راپورونه وایي چې دغه پناهغښتون کې وړ مشپه د بلغاریا او یونان په سرحدي سیمو کې پولیسو ته په لاس ورغلي. دغه پناهغښتونکو کې د افغانانو ترڅنګ د عراق او پاکستان اتباع هم شامل دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د شمالي مقدونیا چارواکي وایي دغه کسان له یونان څخه د دوی خاورې ته ورغلي وو او بیرته به یونان ته سپارل کیږي. په ایران کې خلک د تېرې جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کېږي چې په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر ډېره ګټون کوي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون په بېساري ډول کم شول سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسیون پرون وخت اعلان وکړ چې د رای ورکولو د 208 انتخاباتي محلونو له ډلې د 2 هغو رای شمېرلې دي. د دغه کمیسیون ویان اسماعیل موسوي ویلي دوی هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. په هغو ټاکنیزو حوزو کې به د اپریل میاشتې په منځ کې دویم ځلې ټاکنې کېږي چې کاندیدانو پکې د 400 رایو 40% نه دي خپلې کړي. د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف مشري محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 10 سیټونه لري. د ترکیې ولسمشر وایي د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یوه سرمشریز کې وګوري. د دې سرمشریز هدف په سوریه او د یاغانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان د اعلان پرون وکړ او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر د ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغې ویلي چې په پام کې لري له اردوغان او پوتین سره د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په نیت وګوري. د سوریې له ادلب څخه نږدې 1,000,000 کسان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځای کېدو ته مجبوره سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه ګوري چې ثابت کړي روسیه د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرت اوبراین دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د استازو جرګې غړو ته ویلي چې مسکو د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندې کړې دي. برني سندرز هم د راپورونو رد کړي او روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا له ټاکنو د ځان لرې وساتي. ښاغلي سندرز پرون په کالیفورنیا کې د دې موضوع په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې وویل:
خاغلی پوتین یو اوباش او مستبد دی. دی ښایي د ډونالډ ټرمپ دوست وي خو زما دوست نه دی. اجازه راکړئ ښاغلی پوتین ته ووایم د امریکا وګړي که جمهوریت غوښتونکي دي که یا ډیموکراتان یا هم خپلواک شخصیتونه دي، زموږ په انتخاباتو کې د روسیا او نورو هیوادونو له لاسوهنې پوزې ته راغلي او ستړي دي. استخباراتي کړیو په دې اړه واضح ویلي دا که ټرمپ تاییدوي یا نه، روسانو زموږ د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. استخباراتي ادارو موږ ته ویلي وو چې دوی اوس هم په دې کمپاین کې لاسوهنه کوي، دغه اوس په 2016 میلادي کال کې.
ډونالډ ټرمپ هم د استخباراتي ادارو وروستی راپور په غوسې سره غندلی او په کانګرس کې د ډیموکراتانو بله پوچه حادثه بللې ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم او سې تل په څیر به هم د یک شنبه په ورځ د دوه نه تر درو پورې د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکو یاست. هر چی چې است روغ او جوړ اوسئ. او په دې خبرونه کې ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده چې تاسو هم کولای سئ ور باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. به اولادی یا اقامت چې موږ په پښتو ژبه کې شاند هم ورته ویلی شو، دا ډیری په میرمنو او نارینهو کې هم ډیری ستونزې په دې ورسته کې را پیدا کړې دي. دا چې ولې البته به اولادی را مسته کیږي، علت یې څه دی او د دې ترڅنګ نورې کومې ستونزې را پیدا کولای سي په کورنیو کې، په دې اړه به له ډاکټر صاحب نجمال سما شفاجو سره خبرې وکړو چې دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص دي. او د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0999 45 50. تاسو هم موږ سره په اړیکې شئ. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خرغ لاسوایو.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ستاسو د رادیو ډیر ښه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او هیله منده یم چې هیڅ زوج یا ښځه او خاوند د بې اولادۍ د ستونزې څخه رنج ونه سي.
ډیره مننه. نو خبرونه په همدې پوښتنې پیله وو چې بې اولادي څه ته وایي؟
که یو ساده تعریف ولرو، وایي چې هغه ښځه او مېړه بې اولاده ویلی شي چې تر یو کاله پورې د واده نه وشي او دوی ونشي کړای چې حمل واخلي، او یا دا چې که چیرته حمل اخلي هغه وخت رسولی نشي او نقصان شي. نو تر یو کاله پورې چې هیڅ کوم د جلوګیری میتود استفاده نه کوي او هم بستری باوجود د دوی بچای نړۍ ته نه راځي یا د ښځې نه په خېټه کېږي، دې ته وایي بې اولادي.
بله ډاکټر صاحب، را به شو دې ته چې علت یې څه دی یا هم عوامل یې څه دی ولې بې اولادي رامنځته کېږي؟
لکه څنګه چې پیږو، اولاد خو هغه وخت نړۍ ته راځي چې ښځه هم جوړوي او نارینه هم جوړ وي، روغ وي. نو که چیرته په دې دواوو کې کوم مشکل یا ستونزه پیدا کیږي، نو د بې اولادۍ سبب کیږي. چې تقریبا ویلی شو چې نږدې 50% کې مشکل یا ستونزه په نارینه کې وي او 50% تقریبا په ښځې کې وي. نو کیدای شي چې مشکلات یا ستونزه پیدا کړي چې دوی د اولاد خاوندان نشي. نو دا ډېر یو لوی بحث دی چې په نارینه کې کوم کوم خبرې د بې اولادۍ سبب کیږي او په ښځو کې کوم کوم خبرې د بې اولادۍ سبب کیږي. نو هغې ته به راشو. خو چون زه د ښځو ډاکټر یم، زیاتره به فوکس کوو په خزو باندې چې په خزو کې به اولادی ولې رامنځته کی.
بله
دی باندې پیګو چې زیاتره خزه هغه عام خزم پیګی چې په میاشت کې یو دانه تخمه یا گی په خشی نو کچیر تا دی ته د نارینه تخم ورسیږي نو القاقی د ماشوم د جوړېدو سبب کیږي. نو کچیر تا دغه تخمه صحیح په خیدو ته نه رسیږي، کوم مشکل په تخمدانو کې یا کوم مشکل په دې کې وي چې دغه تخمې ته انتقال ورکړي د تیوبو له طریقه یا د نالو له طریقه کیدای شي چې بیا اولادی رامنځته کړي، یا خدای مکه که په رحم کې کوم مشکل وي هم کیدای شي چې بیا اولادی رامنځته کړي، یا دا چې د هورمونو په سیستم کې مشکل وي لکه اصلا هورمونونه د جنسي چې د تخمې د پخېدو سبب کیږي، یا دا چې حمل واقع کیږي دغه هورمونونه د مغزو نه راځي. کله کله چې مونږ وایو چې دا هورمونونه د مغزو نه راځي، بیا نو خلکو ته داسې سوال وي چې او ته مغزو ته ګوره، بیا ته بچی ته وګوره. یا دا چې په ټټکۍ کې کوم مشکل پیدا کیږي، په جاغور کې کوم مشکل پیدا کیږي، د دې هورمونونو هم د اولاد په نړۍ ته راوړلو کې ډېر رول لري. نو بیا هم دوی ته سوالونه پیدا شي چې ته ټټکۍ ته ګوره، جاغور ته ګوره او ته اولاد ته ګوره. د دې لپاره چې دغه بحث د بې اولادۍ یا ماشوم په خېټه کېدو ډېر مغلق دی او تقریبا هورمونونه پکې ډېر رول لري، که چېرته په هورمونو کې مشکل پیدا کیږي دا ډېر پکې رول لري. که چېرته په هر بحث د هورمونو کې هر بخش کې یا هر برخه کې مشکل پیدا کیږي، کیدای شي چې په بی اولادۍ کې رول ولري. او د دې په څنګ کې چیرې د ښځې عمر ډیر لوی وي، امکان لري چې د تخمې یعنی په خلاصېدو راشي، ښځه خو یو معین عمر لري چې په تر کومه عمره پورې دا کولی شي چې ماشوم راوړي. لکه که مونږ فکر وکړو ښځه دوه دانې تخمدانونه لري چې د نس لاندې په دواړه خو کې قرار لري، نو په دې کې به د هغه وخت نه چې یوه پیغله کیږي، جامع واقع کیږي، تر څو چې دا زړښت ته راځي تقریبا 400 یا 1500 تخمې میاشت کې یو دانه په پخېدو راځي. پس راخ لکه چیرته د دې عمر لویږي میاشت کې یوه دانه تخمه زه مصرفیږي، نو څه شی پاتې شو په دې تخمدانو کې؟ نو څه شی پاتې شو؟ خو یو وخت به راشي چې دا به خلاص شي. نو چې خلاص شي بیا به دا ښځه بیچاره څه خاورې په سر بادی، نو خو تخمې خلاصیږي کنه.
بله
او که چیرته دا ښځه ډېره چاغه وي، نو په دې کې هم رول لري چې څومره ښځه چاغیږي هغومره د هورمونونو سیستم کته پورته شي، بیا ماشوم نه په خېټه کیږي. ښځې چې زیاتره مراجعه کوي مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب 4 کاله مخکې خو سم دم بی دوا بی ډاکټر مې ماشوم په خېټه شو، اوس چې څومره ډاکټرانو ته ځمه هېڅ مې ماشوم نه په خېټه کیږي. نو د دې به علت یو به دای چې سن به لوی شوی، بل علت به دای چې کیدای شي چې وزن زیات شوی، هورمونو کې به تغییر راغلی وي. ډېر داسې علتونه دي چې پکې رول لري. او ښځې ډیرای په اطرافو کې مونږ لرو چې سګریټیانی چلمیانی دا پکې رول لري. او ډیرې ښځې دي چې کوم بل مرض پکې وي او ډیر شوای اخیسته یا اکسون اکسرېګانې ورته شوي، دې کې هم د تخمدانو د سوځېدو مشکل کیدای شي چې دوی ته پیدا شي.
بله مننه ډاکټر صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، د اورېدونکو پوښتنې به هم راواخلو. بله سلام، وخت مو په خیر، مهرباني. څوک؟
وعلیکم السلام ورحمت الله، قدیم دی ورداګ د چکو رسولای چې ډاکټر صاحب او نور امریدون کړه، خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړې ورور.
زما پوښتنه دا، مونږ یو ورور دی تقریبا رینیم کلا کې چې واده یې کړی دی او د دې اولاد بل یعنی تر اوسه پورې اولاد نه دی، نه یې تنر شوی نه یې پیدا شوی دی. او دوا ګانو یې هم ډېرې کړي دي، خو نه پوهېږو چې د ابتدا نه یعنی چې کله دوی واده کړي اولاد تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی، یعنی نه ځای شوی نه پیدا شوی. او دا پوښتنه دا یو بل نفر دی زموږ دوستانو کې دی، هغه تقریبا اووه کاله کېږي چې د هم مخکې اولادونه وو، اولادونه یې کېدل، اووه کاله کېږي چې دې هم اولاد نه دی پیدا شوی. نو دا څه مشکل دی مقصد ډاکټر صاحب؟ که څه پوښتنه دی مونږ هم لري زه ورته.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو ورڅخه پوښتنه لرئ؟
بله بله، دغه ورور هم چې درنیم کاله د واده کیږي چې نه ماشوم پوخ راوړی، نه خام راوړی، نه مړ راوړی، نه ژوندی راوړی، یعنی هیڅ بچی نه دی شوی، ډاکټرانو ته مراجعه کړي، نو مشکل په نارینه کې دی که په ښځه کې دی؟
نو ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده، نو ډاکټرانو ورته ویلي چې مشکل په تا کې دی او دغه هغه چې د کوروالی چې دغه هم داسې صحیح مشکل نه پوهېږم چې په غو کې مشکلات وي او که مشکلات پکې وي.
ښه، نو چې دا واضحه شوې ده چې مشکل ستاسو په ورور کې دی، نارینه ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
پاکستان ته یې مراجعه کړې او افغانستان کې کوم ډاکټران چې هغه تاسو غونډې ورزیده وو هغه ته یې مراجعه کړې ده.
ښه، نو که تداوي شوی وي نو بیا دلیل ممکن دی چې په ښځې کې هم وي، چې یعنی نارینه اوس تداوي شوی دی او ښځې کې مشکل پاتې شوی دی، نو د ښځې تر کوم حده پورې ډاکټر ته تللی، تر کوم حده پورې معاینات شوي دي، تشخیص شوی دی چې اوس مشکل په ښځې کې دی که نه؟ که تاسو نو زړم جام شو چې نارینه کې مشکل دی، ښځه هم هېڅ ډاکټر ته نه ده بولې.
ولای شو دوی هم د حالات مختنه څرګندوي، خبره ده چې نه پوهېږي چې مشکلات په دې کې دي او که تاسو د شخصي ادرس چې تاسو ادرس کې سره بیا که داسې
ډېر زیات مننه د تاسو نه ورور چې اړیکه مو ونیوله. نو ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه څه وایې لرئ دوی ته؟
لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د اولاد په خېټه کېدل یا اولاد نړۍ ته راوړل مختلف فکتورونه لري چې یا د ښځې مربوط کېږي یا د نارینه یا دواړو پورې مربوط کېږي، چې دا یو بحث دی چې نارینه لکه یورولوجست ډاکټر ته ځي، نارینه ډاکټر ته ځي او ښځینه ښځې ډاکټر ته ځي. هغه پوښتنه چې ښځه د نارینه نه کولی شي، زمونږ په فرهنګ کې کنه نه شو کولی چې هغه پوښتنه د نارینه ونه وکړو، یا نارینه ډاکټر هغه پوښتنې چې د نارینه نه کوي د ښځې نه نشي کولی، لکه یو شرم او حیا یو فرهنګي هغه اصول مونږ لرو چې نشو کړای. نو نارینه که چیرته نارینه ډاکټر ته لاړ شي، مشکل یې حل شي. یورولوژي لکه څنګه چې د مونږ نسایي ولادي ډاکټر یو یا د ښځو ډاکټران یو، نو د نارینه ډاکټران یورولوژي ډاکټران وي چې باید هغې ته مراجعه وکړو. نسایي ولادي ډاکټر نه شي کولی چې نارینه ته دوا ورکړي، الا دا چې مسله کې وي. او ځینې نارینه ډاکټران هم شته چې د نسایي ولادي ډاکټران دي، هغوی بیا کولی شي د دې لپاره چې مسله کې دی. نو که چیرته دوی مراجعه وکړي او هغه پوښتنې چې داسې صاف صاف د دوی نه کېږي، هغه پوښتنه ته ځواب ووایي، د دې لپاره چې داسې چې ډاکټر ورنه پوښتنه کولی شي، نو خپل ورور ته هغه مشکل نشي ولی. یا دا خورکه چې هغسې چې د نسایي ولادي ډاکټر ورنه پوښتنه کوي، هغسې لکه خور مور ته نشي ویلی لکه څنګه چې ډاکټر ته ویلی شي، نو د دوی ستونزه به انشاءالله حل شي.
بلې، ډېره مننه. بیا هم اړیکې ته ورځو، وګورو چې څوک له کوم ځایه په اړیکه دي. بلې، سلام، وخت مو بخیر.
پښتنه مې دا ده چې دغه چې زما یو ورور دی، کم از کم یو لس کاله خو اوس د واده کېږي، هغه اول وار کې یار پنځه کاله یا څلور کاله کوچنی نه و. بیا خو ډاکترانو ته، ډېرو ډاکترانو ته تللي دي، دوا یې کړي دي، تشخصونه کړي دي. خو بیا یو کوچنی اوس یو کوچنی هلک سوی دی، نو بیا اوس پنځه شپږ کاله
بله. ډاکټر صاحب تاسو د ورور څخه پوښتنه لرئ؟
بله، و په اول سر کې مشکل د چا و؟ د نارینه ورور و که د خوره کوا؟
اوس ستونزه په چګرندار ته وایي په دا ښځه
کې. ښه، نو هغه مشکل چې رافه سو څه مشکل و؟ څه مشکل و چې هغه بیا رافه سو بیا یې کوچنی په نس سو؟
راته معلوم شوی دی کراچي ته ولاړله، کراچي ته په کراچي کې دوا وکړله، بیا بس هغه دوا سو یو کوچنی وسلو، او بیا وروسته نو دا شپږ اووه کاله کېږي بیا د کوچنی نه دی شوی.
چې هغه خو نه ده، وزن زیات نه دی؟
وزن لري، وزن زیات.
دغه خبره ده. او همیشه چې د ښځو کوچنی نه پنس کېږي، یو مخکې ما وویل چې وزن زیات سي چاغ سي، او یو په تیو کې که چیرته شیدې وي نه، نو هغه د دې لامل کېدای سي چې کوچنی پنس نه سي. او هم د دې هورمونونه معاینه سوي دي که نه دي سوي، نلونه یا نلکې یا نفیرونه چک سوي دي که نه دي، او یا دا چې خدای مکه په بچه دانی کې یا رحم کې د اولاد ځای کې کوم میکروب نه وي، توبرکلوز پکې نه وي، یا خامند کې کوم مشکل پیدا سوی نه دی، دا هغه پښتنه دي چې بعد له معاینات نه د تکمیل دو څخه سړی ته معلومیږي. نو که یو نسایي ولادي ډاکټر ته دا خوره کار ولاړ سي او نارینه ډاکټر ته ورورم لاړ سي، نو شبه وي چې یو پلا درک معلوم کړي. د دې لپاره چې وخت ضایع کیږي، تقریبا لس کاله د واده سوی دی او یو کوچنی لري، نو موږ پښتانه خو ډیر کوچنیان غواړو، نو وخت چې یو پلا ضایع سي یا وخت لاړ سي نو بیا وخت بیرته نه راځي. نو ما مخکې مو هم وویل چې د ښځې تخمې که یو پلا خلاص سي نو بالا نو بیا تخمې نه جوړیږي. شتره دا چې وخت ضایع نه کوي، نو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي چې درک یې معلوم سي.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم راشو خپل پوښتنه ته. د تاسو په نظر آیا بې اولادي نارینه مربوطیږي که د ښځینه؟
لکه څنګه چې په اول سر کې مې هم وویل، تقریبا نږدې 50% د نارینه مربوط کیږي، نږدې 50% د ښځې مربوط کیږي. خو متاسفانه زمونږ په فرهنګ کې، زمونږ په افغاني فامیلونو کې داسې دی چې همدا چې ماشوم نه پنس کیږي بیا نو وایي چې دا ښځه ملامت ده، د مشکل په دې ښځه کې دی. نارینه معمولا ځان ملامت یا ګرم نه مني، د دې لپاره چې فقط هغه جنسی عمل چې اجرا کړی شي وایي چې مونږ ښه یو. که چېرته د ډاکټرانو له خوا نه معاینات هم ورته توصیه کیږي، نو وایي چې زه ډاکټر ته ووایه چې زه ښه یم، زه مشکل نه لرم. یاره خو ته څه پوهېږې چې څه مشکل لرې؟ د ډاکټر سر نه خلاصېږي، ډاکټر نه پوهېږي چې ته څه مشکل لرې، خو ځکه یې تا ته معاینات درکوي چې ډاکټر خپل سر پې باندې خلاص کړي. نو فقط همدا چې دغه منی مایع خروج کیږي او جنسی عمل اجرا کولای شي، په دې باندې د دوی زړه جامې چې یا رزخ یې یا وخت وګوري چې هغه مایع چې معاینه کې چې یو دانه تخم پکې نسته. نو په دې کې ډاکټرانو سره همکار باید اوسي او همیشه داسې نسي کېدای چې ټول بې اولادي عوامل په ښځو کې وي. نو که چیرته د دوی سنونه واړه یې خو زه پروا نه کوي، یو کال پورې د صبر وکړي، که چیرته سنه بیا پورته وي نو ژر دې هم نارینه ډاکټر ته لاړ شي، هم ښځې ډاکټر ته لاړ شي، او معاینات چې ورته توصیه کیږي یو وار د معلومات وکړي که نه چې د بې اولادي د چا مربوط ده. که د نارینه مربوط ده هغه د خپل وخت نه ضایع کوي، زر د خپل تداوي کوي، که د ښځې مربوط وي نو ښځه د زر خپل تداوي وکړي، او که د دواړه مربوط ده دواړه د خپل تداوي وکړي.
نو ډاکټر صاحب اړیکې ډېرې زیاتې دي، بیا به هم وخت ورکو اړیکې ته. بلې سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد نور کټوازه یم، له پکتیکا ولایت څخه.
کټوازه صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
فرجانې ما پوښتنه کوله ډاکټر صاحب.
مهرباني.
تقریبا څلو څنځه شپږ اولادونه لرم چې ټول لیکان دي، نو زه غواړم بیا چې د اولاد مخه ونیسم. بیا مو چې کله په پکتیکا کې ډاکټره نه ولا متخصص ډاکټره نه وه، بیا مو غزنی ته ولاړو، هلته مو یو کپسول کېښو په دې لاس کې. نو دغه دده کې اوس کته پورته ده، آیا اوس په میاشت کې دوه وارې عادت راځي؟ آیا دا اعتباري یم چې دا اولاد
مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ورور د مختلف روشونه یا میتودونه دي، چې د یو میتود همدغه کپسول ده چې تاسو ویل چې په چپ مټ کې ایښی دی. د دې میتود دغه ضرر خورته نه شو ویلی، لږ څه ښځه ځورئ د دې لپاره چې خونیزي لږ زیاته کې قطره قطره کې یا لږ دوامداره شي، یا په میاشت کې په اوایلو کې یو دوه ځله واقع کیږي تر څو چې بدن ورسره اموخته شي. چې کله بدن ورسره اموخته شي بیا بیرته منظمه جامې راځي، مشکل نه جوړوي انشاءالله. هغه نه تاسو 100% مطمئن اوسئ چې ماشوم نه پنس کیږي انشاءالله. او کلم چې وخت پوره شو، 15 کاله پوره شو، تاریخ تاسو دقیق ځان سره یادداشت کړئ چې کله تاریخ پوره شو نو تاسو کولای شئ چې وباسئ، یا دا چې که اولاد غواړي نو بل ماشوم براوړئ، که چیرته نه غواړئ کولای شئ چې بل کپسول کړئ.
بله مننه، به هم اړیکې ته ورځو. بله سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زه حمید الله نمیگم ولایت لوګر د بابو سن څنګه
حمید الله صاحب خیر اغلی خبرونی ته میروانی پختنه لری کا پختنه لری پختنه مو مطرح کړی
یو پختنه می درلود نه په بخنه سره د مو څلور اولادونه دي د مو سن د سالم تقریبا نعتی درس کاله ده کنه
بله
او د ایوانانو مې مثلا اټیویست دیتو اټیویست کاله اوس مثلا د 2 3 کاله کیږي چې د ما مثلا اولاد مې کیږي کنه
bale
بل زه ډاکټر توارغ لمه ما ټولته پیغام کې د ډاکټر اټیلې ته هغه د امکان لري مثلا چې جوړ اوس ما د ډاکټر صاحب نه واورېدل چې مثلا کوم خلک د جنسي هغه ایزاکول چې مثلا سره قانی یا ته ما ته ازمه شو کو وای هغه د ته جوړه
bale
او وڅ زه څه کار وکم
ډاکټر سپتا پوښتنه لری
تاسو خپل مېرمن ډاکټر ته بوله دا تاسو خپل معاینات کړی تاسو جوړی است نو اوس دا
معاینات ته روان کیږي
نو هم کړی دی هغه معاینات سره یو ورې خوره کولې گی ډاکټر ته چې یو ځل وګوري چې هغه کې مشکل نه وي
اړیکه پریشو نو دوستانو تاسو چې اړیکه نسې یو مناسبه موقعیت هم وټاکئ مېرمنی ډاکټر صاحب
حمید الله صاحب ته زما توصیه داده چې دوی خو خدي خبره داده چې معاینات کله کړی دي د دې لپاره چې وی ویل چې ما په ایران کې کړی کیدای شي د دې معاینات څخه ډیر ځند وتلی او کچیر ته ډیر ځند تر نه وتلی نو کولای شي چې یو بل معاینه اجرا کړي ډاکټر ته ولیږي یا نیورولوژیست نارینه ډاکټر ته کارا کړي چې واقعا دوی جوړ دي کنه او د دوی مېرمن چې څلور بچی هم کړی دي او سنم 28 کالو ده کېدای شي وزن زیات شوی کېدای شي چې په توګه کې شو دی کېدای شي چې کوم بل مشکل ورته پیدا شوی یي چې ما مخ کې ویل چې ډېر فاکتورونه دي چې د اولاد پر نس کې دوه کې رول لري نو ډاکټر ته کې یو ځل مراجعه وکړي نو هغه به حداقل یو سرنخ ورته پیدا کړي چې مشکل چیرته دی
bale به هم اړیکې ته ورسو bale سلام وخت مو په خیر مېرمنې څوک لا کوم ځای نه اړیکې نیولې bale سلام سلام وخت مو بخیر مهربانی
سلام علیکم جبار خان صاحب به خود دکتر صاحب خواهر محترم همچنان به دیگر
زنده سلامت باشین بفرمایید که هستین از کجا به تماس شدین
من احمد جانم از کابل من از خواهر خود محترم احترامانه یک خواهش نیست یک سوال دارم که علی مردایی که سلدنافیل و تستوسترون استعمال میکنن این بالای نو اولاد توسی داره یا بچه یا دختر بینیم قسم یک معلومات دیده و همچنان سرم و خوری جنسی مردم توسی دارد میکنه یا نمیکنه
بله دکتر صاحب تاس
پوکتنه
نری؟ نه نه من نه نه تاسون احمد شاه صاحب مهربانی دکتر صاحب
برادر محترم احمد شاه یک بعض دواهایی است که به نام دواهای افرودیزیاک را یاد میگنند که این میل جنسی یا اشتیاق جنسی را در مردا و زیاد میسازه و سلدنافیل زیادتر برای زیاد قوت جنسی یا شوق جنسی استفاده میشه که معمولا بعض آقایانه که ضعف جنسی می داشته باشن یا ضرورت زیاد می داشته باشن اونا استفاده میکنن منتها تستوسترون زیادتر استفاده نباید شود به خاطر که سر قدرت تولید اسپرم یا تخمه مرد تاثیر خوب نمیمانه الا ای که دکتر یورولوژیست نظر به ضرورت به شما تستوسترون بده زیادتر وقت از طرف اینا امپولای تستوسترون گرفته میشه که سبب از این میشه که تخمه مرد بیخی تولیدش متوقف بسازه و سبب بی اولادی شوه الا ای که معاینات هورمونی شوه که تستوسترون در وجودشان اگه کم باشه او را به مشوره دکتر یورولوژیست میتونن که استفاده بکنن در غیر از او این دوا را باید به دل خود استفاده نباید بکنین منتها سلدنافیل به خاطر از اینکه قدرت جنسی را اضافه بکنه میتونین که استفاده بکنین اما خوبتر است که از چیزای طبیعی استفاده بکنین که شما را مقاومتتان بلند میبرم معافیتتان بلند میبرم او زیاد استفاده بکنین استرس از سرتان پس بکنین یا فشارهای روحی را از سرتان پس بکنین خواب کافی داشته باشین و نزد دکتر یک دفعه مراجعه بکنین بدانن که چی دلیل است که قدرت جنسی را سبب کاهش شده. دلیل اصلی که پیدا شوه اونمو دلیل باید تداوی شوه که شما دوا میخورین به صورت کاذب و قدرت جنسی تان زیاد میشه، باز که دوا را بند میکنین پس اما مشکل برتان پیدا میشه. شما یک دفعه نزد دکترتان مراجعه بکنین، اگه دوا هم میگیرین با مشوره دکترتان بگیرین.
مننه دکتر صاحب، به همی واری کرا واخلو. ولی سلام، وخت مو بخیر. مهربانی، څوک له کوم زینه پړی کی است؟
سلام علیکم، جعفر لهلمند له تلیفون فلی کی متاسه او دکتر صاحب ته سلام علیکم.
ډیر زیاته مننه. مهربانی، پوښتنه مو درلوده.
مننه زیاته. ما د دکتر صاحب نه پوښتنه دا و چې دا د کپسول قیمت څومره اندازه دی که دارت پداره کی ډیر مننه.
آها ډاکټر صاحب، به تاسو ته ځواب درکړي، ډیر زیاته مننه.
که تاسو د هلمند ولایت کلینیکو ته مراجعه وکړئ چې هغوی د ماشومانو په منځ کې د وقفي کلینیکونه دي، هغوی به تاسو ته خدمات عرضه کړي چې په هغې کلینیکو کې کولی شئ ګولیګانې، پیچکاریګانې، لوپونه یا کپسولونه تاسو په مفت ډول کولی شئ چې لاسته راوړئ. خو زه نه پوهېږم چې په هلمند کې تاسو داسې کلینیکونه لرئ که نه لرئ. خو په حبزوی شفاخانو کې د فاملی پلاننګ یا د وقفې ترمنځ هغه کلینیکونه چې د ماشومانو ترمنځ د وقفې کلینیکونه کار کوي، هغوی کولی شي چې تاسو ته مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم اړیکې ته وخت ورکوو. بله سلام، وخت مو په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه پېل کړئ؟
ما خپله تقریبا څلور کاله کېږي چې اولاد مې نشته دی. د ډاکټر صاحب نه مې خو موجوده مشکل دی او اکم کور کې زنانه د وزنم نه دی زیاتو.
تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی ده؟
هو ډاکټر صاحب، ډاکټرانو ته هم تللی یو.
دلیل یې څه ویلی دی چې مشکل په تاسو کې دی که مشکل په خوراک کې ده؟
مشکل ولا په موقع یو اندازه مشکل وښودلو، بیا رمادوي نقطې دوا وکړله چې نو دوام څه تاثیر ونه کړو، یو اندازه مشکل یې په موقع وښودلو.
ښه، د تاسو په تخمې کې مشکل و؟
وو.
ښه، نو اوس تاسو بیا معاینه کړې ده، مقایسه هم کړې ده مخکېنی ړومبني معاینو سره، چې څومره فرق یې کړی ده؟
نه، معاینه مې نه ده کړې. بیا نور لږ امیندواري مې پیدا شوله، بیا چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر چې معاینات وکړل بیا ورته وایي چې ولو تاسو پلس نه درسي وایي، تاسو زنانه په عملیاتو کېږي، هسې کېږي او داسې کېږي، دلته تاسو دوا درکړم او چې دا لرې کړو، بیا یې دوا ورکړله، بیا هغه شی لرې کړل، بیا د غوروي چې اوس بیا درک نشته دی.
ښه، یو ماشوم هم لرې کړو؟
یو ماشوم لکه امیندواري وښودله چې په لابراتوار کې یې نه ښودله، په لویځیني معایناتو کې یې وښودله.
ښه ښه، هغه د څو میاشتو او څه وخت لرې شو؟
هغه تقریبا یاره د دوو میاشتو به و.
څه وخت لرې شو هغه نقصان شو؟
هغه څلور پنځه میاشتې کېږي.
ښه، خدای لوی ده، یو دانه په نس شوی ده، امید خدای ته شته چې بیا هم په نس شي. خو تاسو دغه دغه تشویشونه که چېرته په ښځه کې او په نارینه کې هم زیات وي، مخکې مې هم وویل چې دا تشویشونه د دې سبب کېدای شي چې هغه هورمونونه چې په عضویت کې د تخمې د پخېدو سبب کېږي، هغه لکه کېنه یې کار ته نه پرېږدي، نو د بې اولادۍ سبب کېدای شي. نو تاسو تشویش مه کوئ، ډاکټر ته مراجعه وکړئ، تاسو هم ځان ته دوا واخلی او یو معاینات بل باید وکړئ چې تاسو ته معلومات وشي چې ړومبنۍ معاینې نه اوسه پورې تاسو کې کوم تغییر راغلی که نه. او خوراک هم چې ماشوم په خېټه شوی، خدای لوی ده، امید خدای ته دی چې بیا یې په نس شي. تشویش مه کوئ، انشاءالله چې د ښه اولادو خاوندان شي.
بله ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پوښتنو ته بیا به هم ځواب ورکړو. خو یوه پوښتنه چې ډېره په دې وروستیو کې البته موږ هم اورو چې ستونزې هم د نارینه او هم په میرمنه کې دي، اما د لومړي ولادت نه تر دویمه پورې ډېری کسان دي چې مثلا ډېره وقفه اخلي او وروسته د هغې نه بیا یعنی دوی نشي کولی چې نور ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغو ستونزو لامل څه دی؟
بیا هم متاسفانه باید ووایم چې زمونږ په فامیلونو کې په کورنۍ کې داسې خبر شته چې د لویانو د خوانه ویل کېږي چې یاره ډیر وقفه را نه وړي چې بیا سوځيږي بیا ماشوم نه راوړي یا دا چې وایي چې وقفه ونه کې چې کچیرته د وقفه راوړه بیا به د ماشوم نشي یا مختلف توصیه د لویانو د خوانه کېږي چې یا وایي وقفه م راوړه یا وایي وقفه راوړه په منځ کې ښځه بیچاره اریان پاتې شي چې یاره زه اوس څه وکړم ماشوم راوړم دا به ښه راته ماشوم را نه وړم دا به راته ښه وي کوم یو زما په ضرر دی کوم یو زما په فایدې دی نو قانونن شرعن او د طب له نظره خطره دا ده چې وقفه د دوه ولادتو په منځ کې دوه کاله راشي یعنی د ولادت نه تر بل حاملګۍ پورې دوه کاله د ولادت نه تر ولادته پورې درې کاله که راشي دا به ډېر ښه وي د دې لپاره چې هغه مور بیچارهګۍ هم د حاملګۍ په دوران کې د ولادت په دوران کې د شیردهۍ په دوران کې د دې بیچارهګۍ په وجود کې کوم ستونزې نه دي چې مور نه زغمي نو د دې وجود به هم لږ راحته شي لږ به په آرامه په قلاره شي او بل حمل ته به آماده شي نو دوی کچیرته کوم بل فاکتور نه وي چې لکه د حمل په نسکېدو کې مشکل جوړ کړي دوی کولای شي چې کله کله حمل غواړي نو شرط دا چې درې میاشتې مخکې د دې نه چې دوی تصمیم نیسي ډاکټر ته ماشوم په خېټه کې حتماً باید ډاکټر ته لاړ شي نو صحیح ولادي ډاکټر مشوره حتماً واخلي درې میاشتې مخکې د حمل نه او د غاښو ډاکټر ته یو ځل مراجعه وکړي شپږ میاشتې مخکې د حمل لګې نه همیشه زه وایم چې بیا د حمل په دوران کې د وجود کلسیم کم شي فاسفورس کم شي په غاښونو کې مشکل پیدا شي بیا په ورځ کې یو وار د غاښو ډاکټر ته روان یي او د غاښو ډاکټر هم بیا پې کار نشي کولی هغه نسایي ولادي ډاکټر ته لېږه نسایي ولادي ډاکټر د غاښو ډاکټر ته ولېږه هغه وایي ته پوهېږي هغه وایي ته پوهېږي په منځ کې غاښ خراب شي ښځه بیچارهګۍ دردونه زغمي نو خطره به دا وي چې شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه د غاښو ډاکټر ته درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه نسایي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي نو فولیک اسید استفاده دی کې ډیره مهمه ده چې د ډیر سوء اشکال څخه مخنیوي کوي نو فولیک اسید د اطمان استفاده وکړي
ډیره مننه به هم مړی کړ اخلو بلې سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام میرا بنی څوک لکم زینه پړی کې است
اجم د کندا د ولایت څخه مړی کوم ولې د ډاټا تر سره مو څخه مستنه کول اول دا د جوابو یو سالم
د تاسو پوښتنه د تاسو پوښتنه باندې سم پوه نه شو او به ډیر زیات کچیر دغه پوښتنه بیرته مطرح کړی سم ور باندې زه هم پوه نه شوم او ډاکټر صاحب متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه کچیرې دوی وشو کولی موږ سره د بیرته اړیکه ونیسي اوس هم اړیکې ته ورځو بلې سلام وخت مو په خیر بلی سلام علیکم سلام وخت مو بخیر مهربانی څوک لکم زینم اړیکه نیولی
مننه ملیار کاکړه ما اړیکه دې مننه نیولی
کاکړه سه په خیر اغلی خبرونه ته پوښتنه مو مطرح کړی
مننه خل بس چې د سړي عمر کم وي د عمل نه هیڅ څنګه دی
مننه دې تاسو
څوک لنه ده
متاسفانه دوی اړیکه پریس و دوی پوښتنه دا وه چې کچیر د میرمنې عمر کم واوسي آیا دوی عمل اخیستی سي
ښځه یا انجلۍ چې پیغلتانه ته رسیږي معمولا د څوارلس کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې یا کله کله هم کیدای شي چې انجلۍ اته تر د نهه کلنۍ په عمر کې کیدای شي چې د ځوانۍ ځای ته ورسیږي یا د دې جامې واقع شي نو د هماغه وخت نه چې د دې تخمې پخېدو ته راځي یعنې میاشتنۍ عادت واقع کیږي د هماغه وخت نه دوی کولی شي چې حمل واخلي خو باید چې وای نخلي د دې لپاره چې د دې تناسلي سیستم چې دی هغه په خېدو ته نه دی رسیدلی نو ماشوم خو به په خېټه کې حمله خو به شي بیا به دا پیدا کېږي څنګه هغه کانال چې د دې د پیدا کېدو لاره ده د ماشوم د هغې هډوکې لا پخې شوي نه دي د هغې هغه کانال سم پوخ شوی نه ده که چېرته دا ولادت کوي خدای مکه او ستونزه پیدا کېږي په ولادت کې بیا نه په غم ککړ کېږي چې خدای مکه د دې بې اختیاري د ادراري د یا د تشو امتیاز ورته پیدا کېږي بې اختیاري غایتي یا د ډکو امتیازو مشکل ورته پیدا کېږي نو دوی معمولا په کلی بانډو کې ډاکټران مالته نشته او دوا درمل شفاخانې مغومره دوی ته نه وي نو په کورونو کې ورته وایي ځه جلۍ ته خامه یې زور وکړه ماشوم به دې پیدا شي زور وکړه په ماشوم به دې پیدا شي ها 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 پرېږده دا ښځه بېچاره کوي دا نجلۍ بېچاره کوي په غم ککړ شي نو بهترین عمر چې د ښځه بچی راوړی شي د 18 کلنۍ نه تر د دیرشو نه را په دې خوا راکته عمر دی چې په دې وخت کې د دې هغه تناسلي سیستم چې دی هغه هم پخېدو ته راځي عقل هم پخېږي هغه جسم هم ښه لکه نشه نمو یې پوره شي هغه وخت بیا دوی کولی شي آماده وي هم د هورمونو له نظره د نمو له نظره د عقل او د فکر له نظره دوی پاخه وي آماده وي چې واده وکړي او آماده وي چې ماشوم راوړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم د ژوند او د روغتیا د ژوند شتمنې خپرونې اوریدونکي یاست او د موږ سره هم ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو چې دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې تخصص لري کولای شي تاسو هم له موږ سره پړی کشي او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ورزو اړیکې ته بلې سلام وخت مو بخیر. بلې سلام علیکم. کولای شئ ځای ته متغیر ورکړی یا د راډیو غږ ټیټ کړی؟ بلې مهرباني تاسو کولای شئ خبرې
وکړئ. چار کوچنی شپږ دانې کوچنی خدای راکړي چې هر یو پیدا کوو دوا بات من کو اوس دا 5 کاله کېږي چې هغه هم درک ورڅخه نه معلومېږي چې دا څه کیسه ده.
اها ډاکټر صاحب تاسو ورڅخه پوښتنه لرئ د شوالي
آخري ماشوم د تاسو 15 کلن دی ستاسو عمر او د خوراک عمر څومره دی؟
یار زما د په 10 کالې د هغې د نو نه پوهېږم 8 کاله به وي که په 9 کالې د ښځې
اشا په ته یو کې به خوشودی نه وي
ګل وو
نو داغه شودې د دې لامل کېدای شي چې ماشوم په خېټه نشي یو پلا ډاکټر ته مراجعه وکړي د څه دواګانې باور کې چې شودې وچې کی نو کله چې شودې وچې شوي نو بیا تخمه په خېدو ته راځي تر څو چې شودې په تیو کې وي په وینه کې وي هغه نه پریدي چې تخمه په خاصي او کوچنۍ په ناسي نو یو پلا ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه دواګان هم چې ورکول کېږي لږ څه په بدن باندې باد پریوزي لکه سردردي ګنګسي دلبدي دا اچي خو ګرځي به ورته پیدا شي نو کولای شي چې ورسره نور مایات میوه دا شان وخوري کیدای شي چې ماشوم په نسی ان شاء الله د تشویش وړ خبره نه ده. خدای 15 پک دانه چې درکړي خدای به نورم درته درکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دوستانو هم تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0999 225 55 اړیکې ته ورسو. بله سلام وخت مو په خیر. مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله سلام علیکم. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي اس او موږ هم موضوع ټاکلې په دغه ونې کې بیا ولادي یا هم اقامت. ډاکټر صاحب اقامت په نارینه او کې څه ډول وي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې هورمونونه د مغزو څخه راځي بیا جاغر کې رول لري په ښځو کې په تخم دانو او رحم سره ارتباط لري په نارینه کې د تناسلي سیستم سره او د خصیو سره ارتباط لري چې په دې کې بیا هم وایم چې هورمونونه په دې کې ډیر زیات رول لري. سن رول لري باوجود دې نه چې ویل کېږي چې ښځې یو معین عمر لري چې په هغه معین عمر کې بچی راوړی شي که لوی شي بیا ماشوم نشي راوړی. خو په نارینه هم که تر یو حده پورې سن په دې کې رول لري د دې لپاره چې د تخمې په تولید کې لږ څه تغییر راځي. همداشان چې ما وویل چې که چېرته ښځه چاغه شي نو بې اولادي سبب کېدای شي د نارینه هم که چیر ته ډیر چاغ شي نو کېدای شي چې د تخمو په تولید کې رول ولري اثرمند دی، یا که چیر ته سګریټ ډیر څکوي یا شراب خدای مکه خوري ایکس رې یا شعاع ته مواجه کیږي نو ممکن دی چې په دې کې رول ولري. یا د نارینه د تخم په تولید کې مشکل وي، یا دا دی چې تولید کیږي خو په انتقال کې چې د باندې راوځي په دې کې یا لاره بندې نلکې بندې په دې کې رول لري. خو یو خبره باید وایم چې دوه مهم خبرې باید وایم چې د نارینه ماشوم د وړکتوب نه باید مونږه پام کې ونیسو. که چیرته یو خورکی کره یا یو زوج کره نارینه بچی کیږي نو د دې خوشیې باید په دې پوخ کې وګوري چې کله سیزنی کې تړي یا یې لمبی یا یې مینځي نو مور خو مور یې ده، د ماشوم هر ځای کې چې مشکل وي هغه یې پیدا کړي. په دې خوشیو کې یو ځل وګوري چې د دې پوستکي په منځ کې خوشیه شته که نشته. لکه لوبیا غوندې د لاس لاندې راځي خو ډېر به نه کېکاږي چې درد لري. یو ځل ځان مطمئن کړي چې دواړه خواوو ته دواړه خوشیه شته که نشته. ځینې ماشومان دي چې پیدا کېږي دا خوشیه یې په دې پوخ کې نه وي. خوشیه اصلا چې نوی راکته کېږي ماشوم چې پیدا کېږي اول په نس کې وي، نو قرا قرا کله چې ماشوم غټ شي هغه کته کېږي په پوخ کې کته شي. نو که کته شوی و دا ښه علامه ده، زشته زړه یې جمع شو چې خوشیه په نس کې نه دي پاتې. که چیرته نه و نو زر تر زره د نارینه ډاکټر ته بوزي، یورولوجست ته دې بوزي چې د دې خوشیه په ځای کې نه دي راغلی چې زر عملیات کې راکته یې که په ځای کې کېږي. که چیرته دغه کار ونه کړي یا خوشیه په نس کې خرابیږي، د دې لپاره چې نس حرارت ګرم وي نو خوشیه خراب شي، بیا چې ځوان شي واده یې وکړي بیا نو دا سړی در په دره د ماشوم نشي راوړی. او یو هم که چیرته کلچرک تیروي مخصوصا د ځوانۍ یا لږ نابالغه شي کلچرک که چیرته تیر کړي نو حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا تداوي شي. که چیرته کلچرک ووهي په خوشیو باندې خدای مکه بیا د بې اولادۍ سبب کیدای شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته بیا هم وخت ورکوو. بلې سلام، وخت مو په خیر، مهرباني. څوک له کوم ځای مړي کني؟ بلې علیکم سلام، مهرباني.
محمد یاسین یم، د کنټرول له اولاد څخه اوس مین زنګ مې یو پوښتنه پاتې شوله. ډاکټر صاحب دغه پوښتنه وم وویل د کله چې په کور کې د زنانه ته د میاشتانه مریضي پیدا کېږي هغه مریضۍ سره ډېره تکلیف وي، ډېر احساسي وي.
ډېره زیاته مننه.
ماشومان هم شته تاسو؟
نه نه ماشومان د اوس مې لږ مخکې زنګ ورته ولې موجوده څلور کاله مې اولاد نشته. هغه خو ډاکټر صاحب چېرې بیا معاینات وکړي او لاړشه ډاکټر ته. دا یوه بله پوښتنه مې پاتې وم وویل د میاشتانه مریضي چې کله په زنانه رسي ډېره سخته ورته تکلیف وي.
مننه کوم د تاسو نه، مهرباني ډاکټر صاحب.
یو ډېره فیصدي د ښځې یا د نجونو میاشتانه جامې ورته واقع کېږي نو دوی درد احساسوي. ام کولای شو چې دې ته ووایو چې ښه خبر ده، ام کولای شو چې ووایو چې نه ښه خبر نه ده. ښه خبر په دې ده چې که چیرته د جامو په دوران کې دوی ته درد احساسېږي یعنی چې د دوی تخمه په وخت پخه شوې ده، په وخت د پوه راوتلې ده. او که چیرته د مخکې د جامو نه دوی ته درد پیدا کېږي او ډېر دوامدار او ډېر شدید دی، یعنی یو هفته لس ورځې مخکې د جامو نه واقع شي نو کېدای شي چې دا یو خرابه علامه یې چې هغه متریوزس ورته وایي چې هغه هم په جامو کې درد پیدا کولای شي او هم کله چې دوی هم بستري کوي هغه په وخت کې هم کېدای شي چې دوی ته درد پیدا شي. نو په هر صورت دوی یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا درد د څه سبب نه دی.
بله.
نو که چیرته ډاکټر کوم واضح سبب ورته نشي پیدا کولی نو هغه ښه علامه ده چې کله تخمه په وخت پخه شي، په وخت د پوخ نه وځي وچوي نو کېدای شي چې درد احساس کړي. نو دوی کولای شي چې ډېر مایعاتو څخه استفاده وکړي، د درد ګولۍګانو څخه استفاده وکړي او د ګرم تطبیقاتو څخه استفاده وکړي، درد به په قرار شي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ دي مثلا خصوصا په کلو او بانډو کې کله چې میرمن امیدواره کېږي غو دپاره خو ځینې لیستې لګانې کاروي یا ورته وایي چې شنډه ده او یا هم نور موضوعات دي چې ورته ویل کېږي. ډېری یوناني بوټي ورته راوړي، ورته وایي چې چیز دا خوری ته به امیدوار سه. نو ایتاس په نظر آیا یونانی بوټی هم په دې کې رول لري کنه؟
به شک چې یونانی بوټی دا کورنۍ بوټی د فائدې نه خالی نه دي. همدغه طبي دواګان هم چې جوړیږي د یونانی بوټو څخه جوړیږي. خو هغه یو تخصص لري چې په معین مقدار باندې په یو ګولۍ کې سره یو ځای شوي دي. هغه ستاندردونه چې باید د ګولیو د دواګانو په جوړولو په وخت کې مد نظر ونیسي، نو هغه یې مد نظر نیولی چې دا ګولۍګان د یونانی بوټو څخه جوړ شوی ده. نو چې په کور کې مونږ جوړ کړو هغه بیا څنګه کوو؟ بیا په ورغوي کې واچوو کپک لکه نسوار غوندې، هغه مقدار څه معلوم شو، د هغې ستانډرد څه معلوم شو چې دا یاره څومره یې مونږ ته صحت ته فایده لري، څومره زمونږ صحت ته تاوان لري، د مونږ سر پې باندې نه خلاصیږي. نو خطره به دا وي چې د طبي دواګانو څخه استفاده وکړي چې هغې کې هر دوا مقدار معین شوی دی، لکه په ذره او په مسقال او په مایکروګرام باندې اولاد هغې نه وړوکې واحدونه چې دي هغې نه استفاده کیږي. په ډاکټرۍ کې هم که چېرته یو دوا د حد نه زیات شي نو مریض پکې مړ شي. نو تاسې فکر وکړئ یونانی دوا چې مونږ کپی کپی خورو، نو خدای مکه خو ممکن دی چې هغه د مونږ بدن ته ضرر ورسوي. نو که چېرته دا د متخصص د یونانی ډاکټر له خوا نه جوړیږي بیا پکې مشکل نشته. خو مونږ په افغانستان کې د یونانی بوټو فاکولټه نه لرو او درس سبق هغومره نه لرو چې په معین اندازه دواګانې جوړې کړي. خو ښه به دا وي چې ډاکټري دواګانو څخه استفاده.
بله مننه ډاکټر صاحب. هم دوستانو اړیکې ته ورځو. وګورو چې څوک لمه
سره
دی. وعلیکم السلام. مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
الله هم خوشاله لا ګران نه زه سایل کوم نه ته فقط سره تماس کوم تاسو تاسو میهمانو ته سلامونه نه کړو وړاندې کوم.
مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه خو زما د سیوا او پوښتنه هم لرم، خو یو پوښتنه هم لرم. هغه خبرې وکړلې موږ واورېدلې، خو زما یو غوښتنه ته د سیوا وبره غوښتنه زما که دا چې خپله شخصي د کلینیک شمېره لري او دا هېوادوار له په لاس ورکړي، نو که څوک بیا وغواړي د سره اړیکه ونیسي نو دا به ډېر زیات مهمه خبره وي.
بله. او
پوښتنه مې داسې وه چې ما خپله هم دسې کور کې مشکل لرم، زما یو بزوی دی او هغه منګور لرم، دا سر 15 کاله کښې دي چې واده مو ته کړی دی او ډېرې زیاتې دوایګانې مو کړل دی. خو دلته بدبختانه نن په بعضې ډاکټرانو تجارت شروع کړی دی، هغه اصلي هدف یې تری کړی دی. بله ورځي بله ورځي په زنانه کښې مشکل دی، بله ورځي مردانه کښې مشکل دی. بیا وایي نه دا خلاص شه، دا نسخه وخوره بیا راشه، بیا نسخه وخوره راشه. تقریبا 4 کاله په ما کېدو. نو ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو نه د ازادۍ راډیو نه مننه کوم چې خپرونې خو ډاکټر صاحب په دې هکله یو څه معلومات راکړي او د شمېرو په اړه.
ډېره زیاته مننه. وروسته د خپرونې نه به د ما تخنیکي همکاران د تاسو سره مرسته وکړي او تاسو ته به شمېره درکړي. ډاکټر صاحب، دا رښتیا هم یو واقعیت دی په دې وروستیو کې که چېرې موږ یو ډاکټر صاحب ته مراجعه کوو په یوې موضوع په اړه، هغوی یو نظر ورکوي، او که چېرې بل ډاکټر ته مراجعه کوو هغوی بل نظر ورکوي. تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
بدبختانه ووایم چې په افغانستان کې مونږ هغومره تشخیصي وسایل نه لرو لکه څنګه چې جنگ ځپلې جګړه ځپلې ملک یو. مشکلات مو ډېر دی، ستونزې مو ډېرې دي. خو دا به منو چې ډاکټري کې مشکلات شته، ستونزې شته، خو الحمدلله اوس مخ په پرمختګ یو. الحمدلله ډېر ډېر مونږ کولای شو چې د خدای په زور سره د خدای په مرستې سره مریضان تداوی کړو. خو دومره دی چې هغه مریضان هم چې مراجعه کوي زر زر خپل ډاکټر ته تغییر ورکوي. که ډاکټر یو نسخه ورته ورکړي ګټه ونه کړي بیا ځي بل ډاکټر ته. دا د دوی حق دی چې هر ډاکټر ته ځي مراجعه کوي، نو دوی آزاد دي، آزاد دي او کولای شي چې هر چا ته ورشي او هر وخت ورشي. نو یو خو دوی خپل اسنادونه ځان سره پوره نه وړي د دې لپاره چې دا ډاکټر سره خلاص شي چې یاره لومړنی ډاکټر ورسره څه کړي دي، تر کومه حده پورې تداوی کړی ده، تر کومه حده پورې معاینات کړي دي، کوم ځینه زه باید شروع وکړم. نو یو خو خپل اسناد باید پوره ویسي، او بل دا چې کوم معاینات چې د ډاکټر د خوانه ورته توصیه کیږي هغه اجرا کړي. د دې لپاره چې د بې اولادۍ معاینات لږ څه ګران دي، هغه دا منو مونږ چې هورموني معاینات ګران دي لکه د پایپو واکس ګران دی یا نور د نارینه هغه پیشرفته معاینات چې کېږي هغه لږ ګران دي. هغه دوه رقمه کېږي، یو رقم دی لکه ډېر ارزانه کېږي، یو رقم دی قیمته کېږي. یا فرضاً د توبرکلوز معاینات دي هغه ګران دي، نو دې ته ډاکټر کوم مرسته نه شي کولای چې ډېر ورسره زور وکړي. نو یو 20% به ورته ارزانه کنه که نو بیخ مفتخورته نشی کنه.
بله
هم دسته
دکتر
سیم. بله نو خطر بدایی چی یو زل دلیل معلوم شی چی دلیل چیر ده مشکل پچا کرده یا پا خزه که یا پا نارینه که نارینه که ده پا کم زای کرده که پا خزه که ده کم زای کرده چه آماغه تا دوی که نو ترسو چه معاینات وانه که داره که معلوم نشی نو داکتر بم نپویگی چه ده کم زای نشروع وکی.
بله به هم مالی که تورزو. بله سلام وقت ما پا خیر میره بانی چوک لکم زای نمالی کنی ولی
نواشر ولسوالی نمالی کنی ولی ده زپلاوه او بفتر می پجه ده ولی خورجانی چه زمانی کما چې چې موږ ما لرته کېدل ما شهرون د ډاکټر سره سره وړي وو علاوه سره د کوشانو مور دا تقریبا د 2 کال کېږي چې وجه اسوله نو ډاکټر هم تللې د وای وراکي مهناتونه خو کوي وای نن د کېږي سبا کېږي مصدانه متاسفانه چې یا لوشي مونږ نه دی پیدا شوی.
بله ډاکټر سپتا سور څخه پوښتنه لري
تاسو کوشنیان لري او د واده څخه هم څومره امر کېږي؟
بله ورور غږ ما اوري
وغه کوم برم
اها د تاسو د واده نه څونه وخت کیږي او څو ماشومان لري؟
ماشومان هم تاسو کې درې دانه پیدا شوی دي د واده نه ته کال کیږي موږ له دوه کال کې شایل دي نه پیدا شوی
دا خوره که څه مشکل درلود چې تاسو ورته سیرم ورکو او دا سیرم سره وچاسو؟
نو دا چې مشکل و چې سیرم ډاکټر صاحب را کړی و چې ول په کومه اولاد پیدا کیږي ول سیرم به ورول لګوي انو موږ سیرم چې ول لګوي ول باندې خیال پیدا ست په دغه وخت کې به خطا کوي انو موږ د سارا خلک په دې کې څو سر نه خلاصې دي قرار بر شو د پری شو انو شت نن دې په تکلیف کړو نو دا چې دواړي تر نن یې ورته دا مشکل نه دی دا پسوي.
ډیر زیات مننه ورور ته تاسو نه چړي کومونی ولا
اورورا سیرم داسې شای دی چې سیرم خو لکه اوبه دي لکه ترکیب کې تغییر لري چې لکه مالګه به ولري لکه بوره ولري لکه نور مواد ولري چې د ښځې به فشار پورته کی هغه رګو کې چې وینه کم سي لکه د هغې حجم زیات کی نور کوم تاوان نه لري. خو متاسفانه چې په هلمند کې داسې رواج شته چې لکه یو کوچنی ډاکټر ته ولیږي یا د دواخانې ته واسطه وایي د کوچنی ستنې راکه
بله
چې شزه په درد کې کیږي بیا موږ داستنه لګو چې کوشنۍ پیدا سي د کوشنۍ کوستنه راکا او آلتم د بيدرک په دواخانو کې ورکول کیږي چې و یا واخله دوستنه واخله درېستنه واخله دا ورولګو بل کوشنۍ پیدا سي نو دا کوشنۍ خو کچیرته په سر وي خو خدای به ورسره مرسته وکړي چې پیدا شي. کچیرته خدای مکه په برې دوی خبره کوجی یا چپوی نو کچیرته پیدا سي خو خدای مکه سره باندې خدای مکه کوشنۍ چې په برې یا ماشوم چې په برې هغه پیدا کیږي نه عملیات غواړي نو دا خو د مرګ خطر ورسره تړلی دی. د هلمند ولایت ټول ورونه ټول کورنۍ باندې زه ژغ کوم چې لطفا د کوشنۍ ستنه مه کوئ. د ډاکټر په مشوره باندې چې کچیرته تاسو د ډاکټر سره کوشنۍ پیدا کوئ نو هغه ښځه به م ژغورئ هغه کوشنۍ به م ژغورئ نو د تاسو ژوند به نه خرابیږي. ما هلمند کې کار کړی دی لکه سنگین ولسوالۍ کې زه هلته ډاکټر همزه د هغې خلکو په خوی په بوی باندې ښه پوهېږم. من دوی داسې معاملې داسې کیسې شته چې د سیرمانو څخه بد وړي یا مثلا خبره بل چیرته وي بیا به سیرم پکې ملامتېږي. همدا اوس موږ ګردو ښځو ته کېدای شي چې سیرم ورکړو یو هم پکې وچه نه سوه که نه نو څنګه د خوراکه پکې کې وچه سوه نو کېدای شي چې بل دلیل پکشی که وی یا که دایسی تاک مشکل وی ورور که دایسی پده خوراکی که کمبل مشکل وی چه جامعه ورطور که کلی دی نو دوه کالا کیشه چه ده بل کشنه پا نستو اینه ده که دایسی چه آقا ده شدو عقی ساتله یا ده شدو خبره نو کچیر تا شده اولاری کشنه تا شده ورکه نو جامعه خوو چی جی نو پده که هیز ده تشویش ور خبره نده او ده سیرم هم ده ده سبب نده سوای چه ده شزای وچک کرده.
بله مننه ډاکټر صاحب د خبرونې پایشی بوت ورو ورو نږدې کیږو کچیرې خبرونه په دې باندې راټوله کړو چې آیا د بې اولادۍ تداوی شته دی په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومه لاره ورته لري؟
الحمدلله اوس باید وایو چې افغانستان کې تبابت مخ په پیشرفت مخ په پرمختګ دی. الحمدلله ډیر مونږ کار کوو دا چې څومره مونږ مفید واقع کیږو کنه کیږو هغه د الله ته معلوم وي چې مونږ خپل هڅې کوششونه کوو چې خپل هغه همجنس ته مرسته وکړو. لکه که ښځې دي مونږ هم ښځې یو. که زه اولاد نه لرم خو دا ښځه اولاد نه لري خو زه د هغې زړه نه راځم. زه به هغې ته د زړه کومې نه زه به خدمت ورته کوم بله او آخري درجه به زه مرسته کوم چې هغه اولاد داره شي انشاءالله. او که چېرته د مونږ د وسې نه پورته وي بیا به ورته ووایي چې د مونږ د وسې نه پورته دی. خو الحمدلله اوس په افغانستان کې ډېر تبابت پرمختګ کړلی دی. تداوي انشاءالله شته. نارینه به نارینه ډاکترانو ته ځي، ښځې به ښځو ډاکترانو ته ځي. هغه معاینات چې د ډاکترانو د خوانه توصیه کېږي هغه به په اجرا کوي. هغه دواګانې چې ورته ویل کېږي هغه دواګانې به په وخت باندې خوري. او سلامندي به د لاسه نه ورکوي د دې لپاره چې په یوه میاشت کې یوې تخمه باندې مونږ کار کوو. که هماغه تخمه القا نه شوه نو بیا وایي و دا ډاکټر ته خو مونږ دا میاشت یوه میاشت لاړو ګټه یې ونه کړه. حال دا چې په هماغه یوې تخمه باندې کار شوی ده هغه که ماشوم نه شو بیا دا ډاکټر بیچاره بدنامه چې و دا یو میاشت ورته لاړو ماشوم په خېټه نه شو. نو د دوی حوصله مندي غواړو، حوصله غواړي، لږ څه مصرف غواړي چې دوی تشخیص ته ورسیږي چې ولې اولاد داره کېږي نه او دا بې اولادي د چا مربوط دی.
بله ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې خبرونې ته مو تشریف راوړ او په دغه موضوع باندې مو خبرې درلودې. ډیر زیاته مننه دوستانو د تاسو هم ډیر زیاته مننه کوو چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا کړې. روغتیا د ژوند شتمني په خبرونه کې نننې موضوع به اولادي یا اقامت په اړه وه چې هیله ده تاسو هم خبرونه اوریدلې وي. اوس به هم د استودیو مایک خپل همکار ته تسلیم کړم. تاسو هم د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ. تاسو ته هم ښه راغلاست.
تشکر.